السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تحقیقي مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د پنجشنبه په ورځ وویل چې افغانستان او سوریه ته د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرندند زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې جرمونه کوي هغوی په جرمني کې پاتې نشي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې لا پسې سختې کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې دوی په وایي
ګرانو دوستانو ستړي مشې اجمل اندې مو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. پایل لا خبر کوم، د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزې ایس آی وی پروګرام روان دی او سلګونه ویزې اوسمهال د تصویب په مختلفو مرحلو کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل چې د ایس آی وی پروسه روانه ده او د لکلون رئیس یې دا محدود موړي وویل چې د ټرمپ اداره دې پروګرام ته لومړیتوب ورکوي. دا ایس آی وی پروګرام د هغه افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له ځواکونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره یو ځای کار کړی دی او اوس غواړي چې امریکا ته پناه یوسي. په متحده ایالاتو کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو د اوږدې مودې ملاتړ سربیره دا پروګرام د ورو پروسس کولو، لوجستیکي خنډونو او امنیتي اندېښنو په ګډون له ننګونو سره مخ دی. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوزان فرګوسن ویلي دي چې افغانستان ته د ستنېدونکي افغان ښځې او نجونې د بېوزلۍ، کمومره ودونو، تاوتریخوالي او د بېساري نورو محدودیتونو سره مخ دي. اغلې فرګوسن د پنجشنبې په ورځ وویل چې له دغه ښځو او نجونو سره ډېرو پراخو مرستو ته اړتیا ده. د سرپناه نشتوالی افغانستان کې د راستنېدونکو یو اصلي ستونزه ده او د رپورټونو له مخې یوازې 10% افغان کورنۍ چې مشري یې ښځې کوي اوسمهال په دایمي سرپناهو کې ژوند کوي. اخوا د جرمني د مهاجرت او کډوالو فدرالي دفتر وایي په جرمني کې د پناه غوښتونکو افغان ښځو شمیر په بېساري کچه زیات شوی دی. د شپېګل اونیزې په وینا یوازې په جولای میاشت کې له 3000 څخه زیاتو افغان ښځو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده چې د تېرې میاشتې پرتله 2 چنده زیات شوی دی. د 2015 کال له پیل راهیسې شاوخوا 9593 افغان ښځو په جرمني کې پناه غوښتې چې د دې غوښتنې کومې نمایي یې د هغه ښځو دي چې پخوا په جرمني کې اوسېدلې وي او اوس یې خپلو دوسیو ته د بیا کتنې درخواست ورکړي. په 2020 کال کې وروسته له هغې چې طالبانو بیا کابل ونیوه دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړې منع کړې او په ډېرو دولتي دفترونو او غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. چارواکي د فرانسې په جنوب کې خبرداري ورکوي چې لسی شنبې راهیسې په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه ښایي د تودې هوا له امله بېرته تازه شي. چارواکو نن وویل چې دا اورونه نن کنټرول شوي دي خو د دې لپاره چې هوا په سیمه کې د سانتیګراد تر 10 درجو لوړه ده دا ویره شته چې بېرته د اور لمبې پورته شي. دا اورونه چې شاوخوا 160 کیلومتره مربع ساحه یې نیولې وه د یو کس ژوند یې واخیست، لږ تر لږه 1 ویشتنه ټپیان کړل او نږدې 6 کورونه یې وسوسول. د فرانسې په جنوب کې دا اور لګېدنه په تیرو څو لسیزو کې بېساري بلل شوې ده. اخوا د چین د شمال ویدیز ګانسو ولایت په یوژونګ ښار کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 نور تري تم. د چین دولتي نشراتي ادارې سی ټي وي رپورټ ورکړی چې د پنجشنبې په ورځ سخت بارانونه په غرنیو سیمو کې د سیلابونو او مځکو ښویدنې سبب شول. د چین ولسمشر شی جن پینګ د ژغورنې او سیلاب مخنیوي لپاره د پراخو هڅو غوښتنه کړې ده. دا خبر دوستانو وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغانستان ته بېرته ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له بېوزلۍ، په کم عمر کې د ودونو، تاوتریخوالي او بېلابېلو بېساري محدودیتونو سره مخ دي. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کړو چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې فدرالي ادارې اعلان کړی چې په دغه هېواد کې د پناه غوښتونکو افغان مېرمنو شمېر په بېساري ډول لوړ شوی دی. یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی کلینران وایي د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي، هغه څه چې دوی ته په وروستیو کې یو شرط بدل شوی. د د امریکا له خوا د افغانستان پر وارداتو د 15 سلنه تعرفي لوړوه دا لنن رزي فایل شوه او ملي شوه دا چې د افغانستان په اقتصاد به تغیر ولري پرې ریپورت لرو که وختو نور ریپورتونه ملرو لمسه
در دې شی به د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه لومړی ریپورت اخلو. د ملګرو ملتونو د خصو څنګه وای افغانستان ته بیرته ستنې شوی افغان خزیونجونې له بې وسلۍ په کم عمر د ودونو تاوتریخوالي او بیلابیلو نورو محدودیتونو سره مخ دي. یو ان وومن په یو تازه خبر کړي بیان کې اندېښنه ښودلې چې له ایران او پاکستان دا ستنې کړل شوی خزیونجونې چې ډېرې یې هیڅکله افغانستان کې د ژوند کولو تجربه نه لري له هڅ ډول اسانتیاو پرته دغه هیواد ته ستنې شوي چې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي. فیروزه عزیزي پر تفصیل لري.
پردی کور کې دلته اوسېږو کراتم نه وسه لري نه مې دا زالی دلې دې چې کار وکړو.
د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد د افغانستان لغمان ولایت ته تازه ډیپورت شوی افغان کډواله 50 کلنه سوان بیبی ده چې وایي له خپلې کورنۍ سره افغانستان کې له هیڅ ډول بلتیا پرته د بېوزلۍ سختې شپې ورځې تیروي. سوان بیبی وایي چې ټول عمر یې په پاکستان کې تیر شوی. شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپل هیواد ته په زور ستنه کړل شوې. د شپږو اولادونو مور ده او اوس یې دا لونه او ټوله کورنۍ له سختو کړاوونو سره مخ ده. د ازادي راډیو ته وویل
موږ دا مشکلات یې هوري ته نه راغلي وو کوم چې پښتنه کړې دي مجبور کرا ته اونجا کار ملاوي چې زموږ سامان چې کار وکړي بس بي وس بي مجبور دلته پراته وو. درې مې لور مان واده دي او درې مې پاتې دي بس دی نو دوه لاس کال یو دي ات کال یو دي نه نه دا دغه ديني کتاب
د ایران لاسفهان خارا شاوخوا دوه اونۍ مخکې افغانستان ته په زور ستنه کړل شوې 14 کلنه معصومه هم چې ټول عمر یې په ایران کې تیر سوی ورته شکایت لري او وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو له امله د تعلیم له دوام او کار کولو هم راګرځول شوې ده. دا چې د یو نوي زیږیدلي ماشوم مور هم ده او د افغانستان د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره اوسېږي. وړاندې ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو کوچنی ماشوم لرم چې سخت ناروغ دی. د اوسېدو هم هېڅ ځای نه لرو. تر اوسه د خپلوانو کره اوسېږو. ایران کې کار و افغانستان کې کار نشته او طالبان مو ښځې نه پرېږدي چې کار وکړو. زه مې پلار او مور 15 کلنۍ کې واده کړم ځکه چې د پلار کور مې هېڅ نه درلودل. ویل یې چې د مېړه کره لاړه شي هلته به د ساتنه وشي. خو اوس مې ماشوم ناروغ وزېږېده. دلته هم هېڅ نه لرو. زما هیله دا وه چې دلته افغانستان کې به درس ووایم ښوونکې یا ډاکټره به شم خو دلته کله اجازه ورکوي. ما درس ویلی خو افغانستان کې موږ هېڅ نه پرېږدي.
دوی د مرستو او کاري فرصتونو د برابرولو غوښتونکي دي. تازه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې افغانستاني سوې ښځې او نجونې د بېوزلۍ کم عمره ودونو تاوتریخوالي او محدودیتونو د زیاتوالي له خطرونو سره مخ دي. یو ان وومن د اګست په ورمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې زیاته کړي چې له ایران او پاکستانه دا ستنې سوې ښځې او نجونې ډېری اصلا افغانستان کې د ژوند کولو تجربې نه لري. په دې بیان کې د ښځو چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوسن فروکسن په حواله راغلي. هغه زیانګالې ښځې او نجونې چې له هېڅ ډول اسانتیاو پرته داسې هېواد ته چې له وړاندې له کړاوونو سره مخ دي ستنېږي له ډېرو ګواښونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی په عزت د خپل ژوند بیا رغولو ته لیواله دي خو موږ ډېرې بودیجې ته اړتیا لرو تر څو دوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې ښځینه مرستندویه کارکوونکي دوی ته رسېدنه کوي. د یو ان وومن د بیان د مخې اوسمهال یوازې 10 سلنه کورنۍ چې ښځې یې مشري کوي په دایمي سرپناو کې ژوند کوي. د ادارې زیاته کړې چې د بودیجې کمښت د بشري سازمانونو ظرفیت سخت کمزوری کړی. په سرحدي سیمو کې ښځینه کارکوونکي د راستنېدونکو د لوی شمېر له امله ستړي سوي او ان نسي کولی د دې ستنېدونکو اساسي اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ټینګار کړی چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سختو بشري ناورین سره مخ دی. هغه ناورین چې د لسیزو جګړو بېوسلۍ او طبیعي پېښو له امله رامنځته سوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغان مېرمنو او نجونو د حقونو د ساتنې ساتنې لپاره په بیړني ډول اقدام وکړي او په هغو خزینه بشري کارکوونکو د پانګونه وکړي چې دوی ته کار کوي. د ادارې ویلي چې د 2023 کال راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستانه له نږدې 2.5 میلیون زیات بی اسناده افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه شان د بیان په ټکو په 2015 کال کې له ایرانه د ستانه سویو افغان کډوالو یو پر درېیمه برخه او له پاکستانه د ستانه سویو سمه نیمایي برخه بیا خزی جوړوي.
د جرمني د کډوالو او پناهغښتنې فدرالي ادارې بیا اعلان کړی چې دغه هیواد کې د پناهغښتونکو افغان میرمنو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی. د جرمني یوې اونیزې شپېګل د پنجشنبې په ورځ د دغه ادارې په حواله رپورټ ورکړ چې یوازې د روان کال په جولای میاشت کې څه باندې 1500 افغان خزو جرمني سره د خپلې پناه غوښتنلیکونه ثبت کړي دي. نور تفصیل په رپورټ کې.
طالبان میخواستن ازدواج اجباری امروی مکنن، ما هستم امروی خوارم، پناهندگی خود به دولت آلمان پیش کردیم.
دا میرمن چه په جرمنی که پیو کم کیوسیگی وایی دروان کال پا جون میاست که دا دغه هوا دا کدوالو لیداری دا پناه غختن کردی، خوب خبره غختنلی که رد سوای اووز به سخت وضعیت که زوان کوی. نوموړی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ادعا کوي چې د طالبانو د یو غړي د ګواښ لامل چې غوښتلې له دې سره جبلي واده وکړي له خپلې خور سره له افغانستانه وتلې ده. دی آزادی راډیو ته وویل
اثر تهدید طالبا ما مجبور شدم پاکستان اومدم و در پاکستان د سفارت اسپانیا درخواستی دادم و درخواستی ما قبول شد و ما ویزا داد.
د طالبانو د ګواښ له امله مجبور شوم چې پاکستان ته لاړ شم. د اسپانیا سفارت ته مې غوښتنلیک ورکړ و منل شو، ویزه یې راکړه او اسپانیا ته راغلم. په اسپانیا کې چې زما ذهني حالت ښه نه و مجبور شوم چې جرمني ته راسم. دلته مې غوښتنه وکړه خو غوښتنه مې رد شوه. دلته ډېر بد حالت کې یو، زموږ روحي حالت اصلا ښه نه دی. جرمني پوهیږي چې افغان ښځو ته هیڅ چیرې ځای نشته او هڅه دې نه کوي چې موږ بیا رد کړي.
یوه بله افغان ښځینه فعاله چې دا مهال په افغانستان کې اوسیږي وایي د خپلو مدني فعالیتونو او د طالبانو د ګواښونو له امله یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. دی هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پناه غوښتنې بهیر یې 90% بشپړ سوی خوب خبره یې اوس یې پروسه درول سوی او جرمني ته د لیږد په تمه ده.
پناهندگی که داده بودم با آلمان از طریق یک ایمیل به نام نور پلی بود که فقط به خانما بود.
ما د نور پلی په نوم د برېښنالیک له لارې چې یوازې د ښځو لپاره و د پناه غوښتنه وکړه. یوازې دلیل چې ما پریکړه وکړه چې له افغانستانه ووځم همدا و د بیرې او وحشته ډک ژوند دی. داسې ژوند چې له کوره وتلی نسو، په کور کې بندیان یو، د یو داسې مرغه په څیر چې اوبه او ډوډۍ ورته رسیږي خو د فعالیت ازادۍ تعلیم او کار کولو حق نه لري، هیڅ هم نسته. فعلاً موږ په کورني زندان کې اوسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې فدرالي ادارې PAMF تازه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو افغان میرمنو شمیر په بېساري ډول زیات سوی دی. د جرمني شپېګل اونیزې د پنجشنبې په ورځ د اګست په اوومه د دغه ادارې په حواله راپور ورکړی چې یوازې د روان کال په جولای میاشت کې څه باندې 3000 افغان ښځو په جرمني کې د پناه غوښتنې ثبت کړي، هغه شمیره چې د تېرې میاشتې په پرتله دوه چنده زیاته ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د 2015 کال له پیل راهیسې شاوخوا 9593 افغان میرمنو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې نیمایه یې هغه میرمنې دي چې پخوا یې په جرمني کې استوګنه درلوده او اوس یې د بیا کتنې یا د نوي ملاتړ وضعیت غوښتنه کړې ده. د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې ادارې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول په ټکو یې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ناورین تر بریده بدتره سوی او د دې ادارې په ټکو د طالبانو په سیستماتیک او بنسټیز ډول ښځې له عامه ژونده لرې کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعاوې رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، هغه شریعت چې طالبان ترې تر اوسه په مختلف ډول تعریفونه لري. شپېګل د دې ادارې په حواله راپور ورکړی چې د غوښتنلیکونو د زیاتوالي له اصلي لاملونو یو یې د 2024 کال په منی موسم کې د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې CJA یو له پریکړې سره تړاو لري. د محکمې اعلان کړی و چې خزی په افغانستان کې په ټولیزه توګه تر سیاسي څار لاندې دي. هغه موضوع چې د جرمني د کډوالو دفتر په خبره د پناه ترلاسه کولو چانس د پام وړ کچې ته زیاتوي. د اروپا د عدالت محکمې د 1403 کال په میزان میاست کې پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې یو هیواد لخوا افغان میرمنو ته د پناه ورکولو لپاره د هغوی تابعیت او جنسیت کافي دی. ګڼ شمېر افغان ښځو او نجونو له نږدې څلورو کلونو راهیسې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د دوی د حکومت لخوا د کار، زده کړو، تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د تګ راتګ د بندیزونو له امله له افغانستان وتلي او د جرمني په ګډون یې په بېلابېلو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان موټر چلونکي او د دوی کلینران وایي د پاکستان د ویزو په اخیستو کې لستوندو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د ټاټ سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه شوې. یو شمیر موټر چلونکو او کلینرانو ته ویزې اخیستي او د دوی په خبره دا اوس دومره سخته خبره نه ده. د پاکستان حکومت د اګست له لومړۍ نیټې د سوداګریزو موټرو په چلونکو او کلینرانو یې ویزې حتمی کړي. هغوی چې په خابه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل موټرو ته د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ کوي. جزئیات په دې ریپورت کې واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلونکو او مرستیالانو یا کلینرانو یې ویزې حتمی شوې او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اګست له لومړۍ نیټې عملي شوې ده. خو یو شمیر افغان موټر چلونکي او د دوی مرستیالان وایي د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې موټر چلونکي سید کول د پنځمبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ پاکستان ویزې ته ضرورت لرو، ویزه نه ورکې کوم، موږ افغانان یو، کورونه افغانستان کې دي او دا مشکل لرو، ډېر زیات نه وتل سو دوی دا مشکل کې راګیرو.
د یو سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسؤول نوراغه خوګیانی هم د ستونزو ته ایدوي وایي: دا نن وی سي دي ژر نه راوځي.
په مېش کې راغلي کپ دوه مېش کې راغلي لارې به تر هغه پر ولاړ چې ترڅو ویزه ورته ورکی. دا موږ تر وخت د مشکلات دي ټوپ سره باندې ختم کړو، ټیټ جوړ کړو، ټیټم چې کله جوړ کړو باغې باندې ډېر پیسې ولګېدلې. په مېش کې مېش لارې ودرېدلې. مې اوس هغه دا لا بلا واغه کړو چې دا کلندر ورته ورته ویزه واخلې. د کلندر تنخواه څومره ده؟ ډېر ورته تنخواه څومره ده؟
دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د تا سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول د نومو غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلونکو او مرستیالانو ته یې څو ورځو کې ویزه راوځي او په خبره یې د ویزې د اصلي قیمت سربیره $40 اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي یو شمیر موټر چلونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستي او د دې په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې د هغوی ویزه ما اخیستې ده او پاسپورت هم اخیستی ده، نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده بیلار شي ویزه او پاسپورت واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې د سوداګریزو موټرو چلونکو او مرستیالانو به بي وي سي او بي پاسپورت د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتګ کوي. خو په تور هم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وو چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی او دوی باید پاسپورتونه او ویزې ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پرېکړه ده چې موټر چلونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورت او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورت او په رسټل وزارت کې دغه مسله ومنل شوله چې باید ډریوران او کلینران باید حتماً د پاسپورت او ویزه واخلي او دوی دا تعهد وکړي چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورت او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي، مشکل به حل شي.
د یادونه ده چې افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپل ایکس پاڼه د وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکو د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې او کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلي پرې تګ راتګ کولی شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي و چې خپلو موټرو لپاره د تات سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي و چې دا سوداګري 60% کمه شوې، خو په تېرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږدیز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او له امله هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته. اوس هم یو نړیواله موضوع، اسرائیل غواړي چې غزه ونیسي. دا پریکړه تیره شپه د اسرائیل جګپولو چارواکو کړه او فلسطینیانو د ستیرت کړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فاکس نیوز ته په مرکه کې وویل د ترهګرو د ځپلو لپاره پکار ده چې دا ترنګه په بشپړ ډول لاندې کړو. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار اعلان وکړ چې کابینې د ټولې غزې د نیولو طرح تایید کړه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې دا پریکړه د غزې د جګړې د پراخېدو بل نقشه ده. دا جګړه لا 28 میاشتو راهیسې روانه ده. د غزې په ترنګ کې د اسرائیلي ځواکونو د هوایي او پولیو ځواکونو د بریدونو له امله تر اوسه پولیسکونو زره کسان وژل شوي او د دې ترنګ د اکثر خلکو د بې ځایه کېدو سبب شوي دي. جګړو د غزې ډیری برخې ورانې کړې دي او دا سیمه اوس له قحطۍ سره مخامخ ده. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې په دې سیمه کې به ستر پلي پوځي عملیات پرته له شکه چې بشري ناورین پسې پراخ کړي. د اوس لپاره اسرائیل د غزې له څلورو درېمه برخه نیولې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې هیواد یې غواړي ټوله غزه ونیسي. نتنیاهو زیاته کړه چې د حماس ډلې د بشپړ ځپلو لپاره دا کار ضروري دی، خو اسرائیل به غزه ونه ساتي، دا سیمه به خوندي کړي او عربانو ته به یې په دې شرط وسپاري چې ډاډ ترلاسه کړي چې بیا اسرائیل ته د ګواښ سبب نشي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د وی ترګر ډلې په توګه پیژني، په یو اعلامیه کې د نتنیاهو طرح رد کړې او ویلي دي چې ولس په غزه کې د اشغال پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د حماس په وینا د فلسطینیانو پر ضد به پراخ تیری داسې اسانه نه وي چې څوک پارک ته ننوځي او پلی پکې وګرځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي دي چې د دې هیواد پوځ د ټولې غزې د نیولو لپاره چمتو شوی دی. دا اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې دا ویرشته چې د ټول غزې نیول به د ډیرو فلسطینیانو او شاوخوا شل تنهاغو برمتو د وژلو سبب شي چې له حماس سره دي، چې له دې سره به په نړیواله کچه اسرائیل نور پسې منځوي شي. په غزه کې جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر جنوب حماس برید وکړ، 12 تنه ووژل او شاوخوا 2500 تنه یې له ځانونو سره برمته کړل. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل د برید له پایله تر اوسه تر 6000 ډېر ملکیان او وسلوال فلسطینیان وژل شوي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا لخوا د افغانستان پر وارداتو 15% تعرفي لوړواله لا نن څه عمل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کڅه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام آن پر صدارتي توکو د تعرفو لګ لوړوالی هم کولای شي ژورې او جدي پایلې ولري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جولای په 1 یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان په شمول د لسګونو هیوادونو پر وارداتو هم نوې تعرفې وضع شوې دي. جزئیاتي په رپورت کې اورو.
د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وارداتو د تعرفو د لوړوالي په اړه د امریکا د ولسمشر فرمان لنن د زمري د میاشتې له 12 څخه رسمن عملي کیږي. دونالد ترامپ د غیر جای فرمان کله افغانستان څخه پر وارداتو تعرفه چې په اپریل میاشت کې 10% ټاکل شوې و 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دقیق دم پړاندېښنه څرګندوي وایي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډېره پراخه نه ده، خو دقیق دم کولی شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغېز وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بعضې مواد لکه قادي دي او لاسي صنایع او بعضې شیان چې عتیقه شیان دي دا امریکا ته صادرېږي. پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه، نه وه، اوس چې په ډېره شوله. زه فکر کوم چې یو څه به تجارت دغه کې کمزوری کړي.
یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو د تعرفو لږ لوړوالی هم کولی شي ژورې او جدي پایلې ولري. اقتصاد پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په صادراتي مالیاتو ډېر لږ زیاتوالی هم د هېواد په اقتصاد او د خلکو په ژوند لوی تاثیر لري، ځکه زمونږ اقتصاد نظر نورو هېوادونو ته ډېر کوچنی او ډېر ضعیف ده، او زمونږ د خلکو ژوند هم فقط یو بخورونمیر ژوند ده. اندکترین فشار په دې باندې ډېر ژور تاثیر لري.
ښاغلی دودیال وایي د امریکا د ولسمشر دا اقدام مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې د هغه د سخت دریځو سوداګریزو سیاستونو برخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د ډونالډ ترامپ د وروستۍ پریکړې د نړۍ د یو شمېر نورو هغو هیوادونو غبرګونونه هم پارولي چې ورنه پر وارداتو تعرفه لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال د صادراتو د کمښت، سوداګریزو محدودیتونو، ناامنۍ او د اقتصادي زیربناو د نشتون په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري هم د روان کال د اپریل په 24مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر یوه مرګونی برید او له دې امله د هند او پاکستان ترمنځ له تاوتریخوالي وروسته اغېزمنه شوه. د سوداګرو پر مخ د واګه بندر په تړل کېدو سره افغان سوداګر درانه تاوانونه پرې کړل. دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې هم تر له بې ثباتۍ او ستونزو سره مل وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم د 10% راکم شوی چې د اقتصاد پوهانو په باور دا کمښت د سیمه ییزو او نړیوالو تحولاتو پر وړاندې د افغانستان د اقتصاد د سخت زیانمن کېدو ښکارندوی کوي.
په جرمنی کې میشت یو افغان لیکوال داسې کتابونه لیکلي چې پر مټې له جرمنی پښتو لیک لوست کېدلی شي. ډاکټر یحیی وردګوایی دا کار د هغه افغانانو لپاره کړی دی چې دی او نورو هغو هیوادونو کې چې جرمنی ژبه پکې خبرې کیږي رالوی شوي. نوموړی وایي په پام کې لري چې د دري ژبې زده کړې ته هم ورته کتابونه ولیکي. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
داسې مهال چې د جرمني په شمول بیلابیلو هیوادونو ته یو شمیر تازه کډوالو شویو کورنیو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې ګوندې ماشومان یې خپله ژبه هیره نه کړي. په جرمني کې یو افغان لیکوال لسی کتابونه لیکلي چې پر مټ یې له جرمني پښتو لیک لوست زده کېدلی شي. ډاکټر یحیی وردک وایي دا کار یې ابتدایي سویې لپاره په یو منظم سیستم کې کړی او په خبره یې د شلو کلونو خواري او پرله پسې کار او هڅو نتیجه ده. هغه د دغو کتابونو په اړه ازادي راډیو سره نور جزئیات شریک کړل. ویل
اوس فیلن موږ د څلورو سویو د پاره چې ابتدایي سویه ده A1 A2 B1 B2 هرې سویې د پاره مو شپږ اووه کتابونه لیکلي دي برابر کړي مو دي. هر سویه د پاره د لوست کتاب بیل دی، د تمرین بیل دی، د ګرامر بیل دی، د ژباړې کتاب بیل دی او همداشان د لغتونو کتاب او دغه ټول متنونه په غږیز توګه مو هم برابر کړي دي چې شاګردان استفاده کوي.
ښاغلی وردک وایي د دې کتابونو د موادو په راټولولو کې ورسره ځینې همکارانو هم مرسته کړې. دی زیاتوي هغوی چې دې کتابونو ته اړتیا لري کولی شي له امازون آنلاین پلورنځي یې وپیري. ښاغلی وردک وایي په پام کې لري چې د دري ژبې زده کړې ته هم ورته کتابونه ولیکي. یحیی وردک چې د طب ډاکټر دی په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د لوړو زده کړو سلاحکار پاتې شوی او د افغانستان پوهنتونونو ته یې د طب، فارمسي، وترنري او نورو برخو کې په سلګونه کتابونه لیکي کلیش بړلی او چاپ کړی دی. په جرمنی کې میشت یو شمیر افغان کورنۍ او د زده کړو د برخې متخصصین د نوموړي د دې تازه اقدام ستاینه کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته جرمنی ته کډه شوی افغان ممثل فضل احمد انیس ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې دا یو نیک کار دی او ډیر ښه کار دی او زه خپل ډیر په یو خاص امید ورته ګورم او دا دغه ځای د میشتو خلکو لپاره چې زموږ افغانان دي او ماشومان ژبه یې ریږي د دوی لپاره ډیر مؤثر دی.
جرمنی کې میشته د پوهنتون پخوانی استاد او مخکې د ژبې په برخه کې د پوهنې وزارت د ملي تعلیمي نصاب متخصصه فروزه نمیری هم د داشان کتابونو تعریف افغان کډوالو شویو کورنیو لپاره یو مهم ګام بولي. هغه ازادي رادیو ته وویل
کودکان و اطفال وقتی از فضای
ماشومان چې کله د خپل ژبې او وطن له فضا لرې کیږي اړتیا ده چې کورنۍ رحنما او مرستندوی کتابونو ته لاسرسی ولري چې پر مټ یې خپلو ماشومانو ته لیک لوست وښيي. هغوی کولی سي د کورنۍ په فضا کې خبرې وکړي خو لیک لوست ستونزمن دی. که کتابونه وي دا مرسته کوي او کولی سي چې کورنۍ ته لاره اسانه کړي.
یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د خپلو کورنیو سره اروپایي هیوادونو کاناډا او امریکا ته کډوال شول. دوی د کوربه هیوادونو په ښوونځیو کې د هغوی په رسمي ژبو زده کړې کوي خو په خپله مورنۍ ژبو له لیک لوست لرې پاتې دي. خو دا یوازې د نویو کډوالو شویو کورنیو ستونزه نه ده بلکې د هیوادونو ته ډیری پخوا تللې کورنۍ هم دا ستونزه لري او اوس چې اولادونه یې رالوی شوي هم دي د خپل هیواد په رسمي ژبو پښتو او دري لیکل او لوستل نشي کولی.
دوستانو دا خبری مجله هم دومره وه. همکارم فائزه ابراهیمی در سره په بل خبری مجله کې ده.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بری هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر د سرتر سیږي ځکه چې د مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسی یعنی د دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ استاس دا چې دی هغه به د واویایم صفې څخه تر دوه تیم صفې پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصصه وي، د کلمې څخه خصصه وي چې د کموال په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې دی د کم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجیت کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت کسر درس سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا داټر سیلز لاسته راځي. او د لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دی د زو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده، لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلی مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس د مرحله په څیر دی، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې. خروس د پروفیز په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان پکې کېرامز دي، لاند بازوګان پکې شامل دي چې سنټرومیر په مرحله کې دیو بس نشتی، او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی. همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د پلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د همولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کم د هستوي کم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د همولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترکیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د همولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجره په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. هغه عبارت دی، یو خو د همولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د همولو کروموزومون د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د همولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره. مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کم همولو کروموزومونه چې د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر همولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې د کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا همولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میوسس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاو خپرونه څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړله اوس نور ځو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي تیلوفیز د نوټیفیکیشن سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې د میوسس کې چې د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسس ته داخليږي دویم میوسس کې چې د عین دغه مراحل چې سرته رسیږي یعنی موږ وایو چې د دویم میوسس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسس د مرحله وروسته کم شوی وي یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې د ان کروموزومونه پکې راځي چې به وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزوم سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزوم سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرۍ تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دې په منځ کې چې کم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل شي بلې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي اول د میوسس او لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سپ دوه میوسس کې بیا چې کړله په وویش شوې او څلور حجرو باندې ترکیب شوې څلور لورنۍ حجرې ورسره منځ شوې دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه راځو د میوسس عملی اهمیت وایي د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس مو ویل د میوسس چې د فرقی دوی چې د جنټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتی دي او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکي موادو د ویش او د نیو نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب در ټول په چکی کېږي د میوسس په عملیه کې سرته رسیږي همدارنګه د جنټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسی دی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي ځکه دغه د هګي او سپرم چکی دی تولیدوي او دا پروسه چې د نیمه نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی د توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري د دې اهمیت وو ورپسې راځو کچیر میوسس وجود ونه لري مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته کچیر هغه سم تر سره نسی نو دا به د جنټیکی خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تیر لسونه کې مول ویل د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي یعنی کروموزومونو شمیر چې شي کیږي یا ډیر سی یا کم سی کم که چیری سی مجول هغه لمنززی او که چیری دی سی هغه داون سندروم پندیخته کهش چی داون سندروم هغه ناروغی وی چی داغه کم نفر چی ذهنی و رسته پاتیوالی لری ده عمر ده لحاظه مطلب غطی مگر ده ذهن ده لحاظه و رسته شاته پاتی همدارنگ ده میوسیس عملیه چی ده هغه مثال مجولی داغه کم جوندی کچنه موجود چی ده یعنی کل کچنه چی پیدا کیجه هغه ده میوسیس عملیه پا واسطه ده دوی هغه کوم گمیتونه چې دي سره ځای کېږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته به چې وایي د میتوسس مرحله په واسطه سرته رسیږي یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه یو ان پکې کې راځي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا سره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري او د جینټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي مثال په میوسس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي دا و چې د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوټ کړئ په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي دویمه پوښتنه ده د میوسس اهمیت څه شي دي او درېمه پوښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شي دي سټو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هیلې مې ومني هیله لرم چې جوړو او صحتمند به یاست شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بسره حرکت اجرا کوي چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي زموږ اساس درس د شپږ پیتو سمې صفې څخه تر شپږ پیتو صفې پرې دوام کوي لومړی راځو عضلات عضلات چې دي هغه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکې کې چې شامل دي د نور ژوندۍ موجودات چې دي هغه بل عضلات او څخه خپل فعالیتونه ساتل سي لکه نباتات هم درنګ د نور ژوندۍ موجودات عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډوله ویشل شوی دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دی هغه خط ډول جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دوی چې دی غیر ارادي دي یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یعنی زموږ د
د بدن داخلي کوم غړي چې دی هغه د دې څخه ترکیب شوی دی. شوي عضلات چې دی هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپله سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو، موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو، نه غواړو هغه حرکت په نتیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دی خپل فعالیت خپله سر ته رسي. مثال د په وینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول، سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده. او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ به په دوی کې خط لرونکي جوړښتونه ووینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، یعنې د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمېر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه چې کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړش چې دی، د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر، د دوو زیدونو کرښ ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات چې کیږي حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي، دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دي منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه چې کوي د استرخا، د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره چې کوي دي همغږي کړی ده، چې په دې سره دوی چې کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال د خبرې دا کوم دوې برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي، او بلې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بیا تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تخلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي، او لاندې برخه چې ده هغه د ټرایسپس په نامه سې د جی ادرسر عضله ده چې هغه به چې د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکې اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاس کیږي نو بیا نه د اولنا اخیری مړوند پر هډوکې باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسس مو کبس کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغه اکتین او مایوسین له حرکت څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروتینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دیو د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته عصب استایل کولین پر امر کیمیاوي مواد تر شکرل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل سوه چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي سوډیم د څه لامل سو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل سو چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کوي اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادې دو سره د اکتین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغیزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دي خپله په هوازي یا هم غیر هوازي توګه سره ای ټي پي انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت د ای ټي پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو بیا چې کیږي ای ټي پی انرژي په ځان مخته کوي چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې دپاره د ای ټي پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټي پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټي پی انرژي راولاریږي په ای ډي پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټي پی تجزیه کیږي په ای ډي پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډي پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورته قد شي لاسته راځي ای ټي پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کیږي ازادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.